دوی بجې سوې د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبری خبرونه ده تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. په خبرونه کې له هلمند تاسې د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه اوریدلای سي. د هلمند ولایتي شورا له مشر سره مو خبرې کړې دي. په هلمند کې زموږ خبریال به راسره وي او له هغه ځای به تاسو ته وروستی حال وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې ټول مطالب واورئ، اول البته رپورټونه واورئ، اول خبرونه لرو. ناجیه ساپی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي، وروسته بیا نړیوال مهم خبرونه اوریدلای سي. اوریدونکو
د کابل په یو مارکیټ کې لګیدلې اور د محل د دغه سوداګریز مارکیټ نه هم او لسم پورته غزیدلې. افغان ولسمشر وایي د ځوانانو ژمنتیا او لیدلوری کولای شي چې افغانستان سولې او ثبات ته ورسوي، او د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو سره ولیدل. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار د میرویس میدان په یو مارکیټ کې لګیدلې اور دا مهال د دغه سوداګریز مارکیټ نه هم او لسم پورته غزیدلې. لسمی د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر روغتي مرستندوی ډاکټرانو له قوله وایي چې د دغه اور لګیدنې له امله یو تن مړ او شپږ تن نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د سیمې یو شمیر دوکاندارانو ازادي رادیو ته ویلي چې اور خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي. دغه اور د اباسین زدران په لسم پوړیز سوداګریز مارکیټ کې شاوخوا یو لس بجې لګیده او لا هم روان دی. د پیښې ځای ته د اطفایي وسایط رسیدلي او هڅه کوي چې اور کنټرول کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ځوانانو ژمنتیا او لیدلوری کولای شي چې افغانستان سولې او ثبات ته وهڅوي. محمد اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د پامیر د 2018 د ورته والی هغه غونډې ته چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان راتلونکی ځوانانو پورې اړه لري.
هغه څه چې زه ورته هیله مند یم هغه دا دی چې تاسې ځوانان هم لیدلوری لرئ، هم تجربه او هم ژمنتیا. نو په دغه ژمنتیا، لیدلوری او پوهه به افغانستان بنسټیزې سولې او ثبات ته ورسیږي.
خغلی غنی هم درنګ ځوانانو ته په خطاب کې ویل چې دوی کولی شي د افغانستان اړیکه له نورې نړۍ سره پیاوړي کړي. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر سرنګوالي خبرې کړې دي. دغه او د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرنن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان لوی درستیز د چین په اورمچي ښار کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره لیدلې دي.
خو د دې غونډې دا و چې په هغه لارو چارو باندې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي چې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل ته مزاحمت ایجاد نکي، او هغه لارې چارې چې د توریزم سره د مبارزې دي.
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو ویلي چې سلور وړو هیوادونو د توریزم په وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا او په وړاندې د ګډو پوځي مانورونو د ترسره کولو په اړه موافقه ترسیدلې دي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وایي د کابل ښار شمال ته د خواجه رواج د هستوګنې بلاکونه به راتلونکې میاشت مستحقو کسانو ته ورکړل شي. سید سادات منصور نادری نن د یادې پروژې د لیدو پر مهال ویل په دغو بلاکونو کې د اوسېدو ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. ښاغلي نادری د اپارتمانونو پر خوندانو ټینګار وکړ چې د اپارتمانونو قسطونه دي پر وخت ادا کړي سو د پروژې پاتې کارونه ونه ځنډیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل اند څخه اوري.
د لندن خاروال صدیق خان په دې خار کې د چړی په وسیله د یو مرګونی برید روسته له خلکو وخت چې آرام او بیدار اوسېږي. پرون وخت د لندن په روسل سلور لارې کې په دې برید کې وخزه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ټپیانو د وسیط پاړه جزئیات نه دي خبر شوی. پولیس وایي لمړنۍ نخنی خانی خي چې په دې برید کې رواني ناروغي مهم انګیزه و، خو دوی د ترهګرۍ انګیزه هم نه رتبي. صدیق خان زیاته کړې چې پولیس ډېره ستونزمنه دنده ترسره کوي او د لندن د خاریانو خوندیتوب د لومړی توپ دی. دا سیمه چې د برتانیا موسم او د لندن پوهنتون ته نږدې پرته ده په ګڼ شمیر کې پولیس ورستول شوي دي. روسیې په سوریه کې هغه یاغیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د زهرجنو ګازو په کارولو تورن کړي. د روسیې پوځ ویلي د حلب په ښار کې په ملکي خلکو د زهرجنو ګازو په دې برید کې و کسان وژل شوي او درویش نور ناروغه شوي. د سوریې په حمیم پوځي اډه کې د پخلاینې د مرکز مشر ډګر جنرال سرګی چوارکوف وایي یاغیانو د سې شنبې په ورځ په حلب کې د استوګنې پر یو ځای برید کې زهرجن ګاز کارولی. د روسي جنرال د دې برید بڼه نه ده روښانه کړې، خو وایي د دې پیښې قربانیان له سابندۍ سره مخ شوي دي. نوموړي ویلي دا برید د نورالدین زنګي د وسلوالې ډلې لخوا شوی چې امریکایي منځلارې وسلوال بولي، خو د نورالدین زنګي ډلې په دې اړه کوم عکس العمل تر اوسه نه دی ښودلی. د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې د دې روسي جنرال له ادای ورس مخکې رپورټ ورکړی و چې په سیمه کې د رژیم له بریلي حملو وروسته دغلته یو شمېر کسان له تنفسي ستونزو سره مخ شوي دي. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالر نقد پیسې د باج په توګه ورکړي. د رپورټونو له مخې دغه پیسې ورزور سلاغ ایران ته انتقال شو چې تهران 15 امریکایي زندانیان خوشی کړل. دغه بندیان د جنوري په 14مه د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل
It's against the policy of the US government to pay ransoms and
Josh Ernest وای باج ورکول د امریکا د حکومت له پالیسي سره اړخ نه لګوي او دا هغه څه دي چې ایرانیانو ته موویل چې موږ دا کار نه شو تر سره کولای. موږ د زندانی امریکایانو د خوش کول لپاره چاته باج نه ورکوو نو به هم دا کار وکړو. خو ارنست او منل چې د بارک اوباما ادارې په پټه پالوتکه کې تهران ته پیسې انتقال کړي ځکه امریکا له ایران سره بانکي اړیکه نه لري. بلخ د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شل کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړی. دم شوی کسان د ایران په لویدیس کې د دوو سنی مذهبي مشرانو څو پولیسو او د ژوبڼ د ساتونکو د وژلو د خلکو د تختولو غلا او بومي چاودنو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. د بشري حقوقو ډلې وایي دغه کسان ښایي د شکنجې په اساس تاړ کړل شوی چې په جرمونو اعتراف وکړي او مجرم وپیژندل شي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو د سازمان ویان محمود امیری مقدم ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل
سه شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از
زندانیان مقدم وای د سه شنبه په سهار ورته خبر ورسید چې یو زیات شمیر هغه بندیان چې په رجای شهر زندان کې دي او په اعدام محکوم شوی د زندان د ساتونکو لخوا لا سوبخې تړلی انفرادي خونو ته لیږدول شوی او د شاوخوا شلو بندیانو کورنوي ته ویل شوی چې د ورستۍ کتنې لپاره د زندان ته ورشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د خبر لمخې د توحید او جهاد ډلې او شمیر غړي د اگست په دوهمه اعدام شوی دي. اخوا د ایران حکومت د بهرنۍ پانګونې د جلبول لپاره د نفتو نوی قرارداد یو نمونه تصویب کړی. دا اقدام روس لاغی کیږي چې ایران او لویدیز ترمنځ اتومي توافق له نافذ وروسته پر ایران نړیوال بندیزونه کم شوي. ایرانی رسنوی رپورت ورکړی چې د قرارداد د نمونه پرون د کابینې په غونډه کې تصویب شو. دا خبرونه
دا ازادي رادیو د ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي رادیو دوستانو او اوریدونکو په دې خبرونه کې به له هلمند تاسو د امنیتي وضعیت په اړه ورستي معلومات وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. په هلمند کې د دغې رواني جګړې تر شا لوی عوامل څه دي؟
یو دا چې پردي لاسونه خپل تجارتي معاملې یعنی په جګړه کې تجارتي معاملې
په دې خبرونه کې د هلمند ولایتي شورا له رئیس سره هم مرکه لرو. په کابل کې په کوټ سنگي سیمه کې په دوو سترو مارکیټونو کې اور لګیدلې دی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی سیمه ته اطفایه کارکونکي استولې اور به په څو شیبو کې راتلونکو شیبو کې مړ سي، خو د ازادي راډیو خبريال له سیمه وایي چې په مارکیټونو کې اوس هم اور بل دی او لښته لږه د وطن د مړینې خبر هم تایید شوی دی. په خبرونه کې له دې ځایه رپورت لرو. په دې رپورت کې به تاسو ورستۍ حال واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړې. تاسو په خبرونو کې یو څه معلومات واوریدل. په دې خبرونه کې ورسته پر دې هم رپورت لرو. د ځوانانو لپاره د سپورتس ونیزه خبرونه لرو او د کورکلی پروګرام. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې جګړه تجارتي ده او په جګړه کې بهرني لاسونه دي. په جګړه کې د پیسو چټو پورته کېدل یو عمده دلیل دی چې هلته امنیتي وضعیت خراب دی. ورسته بل محمد کریم اتل سره زموږ همکار مرکه واوري، خو تر هغه مخکې به ورسو خپل خبريال ته هلمند ته د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د اوسره سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، د جګړې ورستۍ حال today.
ورشتجانې دا روز د سات سره خبرې کوم. د چانجیر جنوبي کلی چې د لشکرګاه سره د اتو نه تر شپږو کیلومترونو فاصله لري سقوط وکړ او امنیتي ځواکونه د هغې سیمې نه راووتل. د لشکرګاه په لور اوس فعلاً د بشران د ادرې په سیمه کې چې د هلمند د اورېدونکي شاید وپوهېږي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ جګړه روانه ده. البته په چانجیر کې د چارشنبې د ورځې راهیسې جګړې زور اخیستی دی چې په ترڅ کې دغه دواړه کلي چې د چانجیر جنوبي او چانجیر شمالي د وسلوالو لاسته ولوېدلي دي.
په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ تاسې دا خو بیخي نږدې سیمه ده، یعنی شپږ تر اتو کیلومترو پورې ډېره زیات فاصله نه ده، نو په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ خلک در کړه سوي دي هلته؟ په امنیت څنګه دی؟ خپله په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
د کثری کاروبار ته وګوري، دکاندارانو او د خلکو عادي تګ راتګ کې خاص معلوم تغیر نه دی راغلی. اما خلک د لوی وسلو د استعمال پر مهال چې کوم زغون لشکرګاه ته رسیږي په ډېره تشویش کې وي او د خبرالانو تر څنګ کوشش کوي دغه سیمو له خلکو څخه معلومات واخلي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي، دوی داسې د شک او تردید په وضعیت کې دي. اما پر کاروبار او د ښار پر عادي ژوند باندې معلوم تغیر نه دی کړی.
تاسو مخکې ماته وویل چې په چانجیر په دغه دواړو سیمو کې ملکی خلک په کورونو کې بند دي او د یوې خوا حکومتي ځواکونه او له بلې خوا وسلوال طالبان، دوی دغه د دغو ملکی خلکو وضعیت څنګه دی؟ تاسو ته وروستي معلومات څه دي؟
د دوو کلیو یا په مجموع کې چانجیر ډېر په سرعت باندې یعنې تقریبا په یوه نیمه ورځ کې سقوط وکړ، نو ځکه ډېر خلک چمتو نه وه چې خپل کورونه پرېږدي او عامن سیمو ته ولاړ شي. مګر بیا هم نن چې موږ د چانجیر عمومي سړک ته د بولان د سپین ماموریت سیمې ته ور ووتلو، نو ډېرې زیاتې کورنۍ په پرله پسې ډول د خپلو امکاناتو په استفادې پر موټرسایکل، رخشو، حتی ما ځینې کورنۍ ولیدلې چې پر پښو باندې د چانجیر څخه را روان وو او ځانونه یې په ځینو ارامه سیمو ته لکه لشکرګاه، بولان رسو، یا حتی په ځینو دوکانونو کې لا سهار وختي ځینو کورنیو اړولي وه. خالي دوکانونو کې دروازې هم نه درلودې او د ساتر لپاره به دوی پوړنې وو، ځینې ټوکرانه اچولي وه. اوس هم ډېر کورنۍ داسې کسان چې نیمې کورنۍ په لشکرګاه کې وي هلته بندې پاتې دي، ځینې کورنۍ بیخي حتی د جنګ په میدان کې دي، داسې چې په کورونو یې وسلوال ور ننوتلي دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي او افغان ځواکونو جوابي ډزې کوي. داسې ډېرو خلکو زنګونه ولیدي چې زموږ کورونه نیم فامیلونه پاتې دي او موږ نشو کولای چې سیمې ته ولاړ شو، ځکه کلیوال وایي چې وسلوال کلي ته تر داخلېدو دستي د ماینونو په پټولو هم بوخت شوي دي چې خلک اوس نشي کولای د کوڅو، سړکونو او ځینو نورو تاکتیکي لارو نه په استفادې د خپلو کورونو راووځي.
د ملکي تلفاتو په باره کې تاسو څه رسمي ارقام لرئ په دغه جګړه کې؟
د څو شپې مخکې مې د هلمند والي ویان د عمر ځواک سره خبرې وکړلې. هغه نه یوازې دا رد کړي د امنیتي ځواکونو لور ته اوس تلفات او د وسلوالو طالبانو لور ته اوس تلفات ونه ویل، دقیق ارقام یې نه درلودل. د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه هم هېڅ نوی ارقام نه درلودل. حتی ویل کېږي چې تر اوسه پورې د یوه ملکي کس د وژل کېدو دغه کیس یا پېښه هم نه ده ثبت کړې.
ډېره زیاته مننه الیاس تایی. اورېدونکو، تاسې زموږ د خبریال الیاس تایی څرګندونې واورېدې له هلمنده له لشکرګاه، هلته د امنیتي وضعیت په اړه، د رواني جګړې په اړه. الیاس تایی صاحب یو مکمل رپورټ راستولی دی چې په هلمند کې له خلکو سره یې خبرې کړې دي. هغه به په راتلونکو خپرونو کې درته خپور کړو. او په یاد ولرئ چې نن د دریو بجو څخه تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي او په ځانګړي ډول د هلمند په وضعیت باندې بحث په دغه پروګرام کې کیږي. نو که تاسې په هلمند کې یاست، که تاسې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لرئ، تاسې پروګرام ته ټلیفون راکولای سئ. په عمومي ډول که غواړئ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړئ، تاسې بیا هم کولای سئ چې د دریو بجو څخه تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ټلیفون راوکړئ او خپل نظر د نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره به د پروګرام د پیل په وخت درته اعلان سي اوس ورزو د هلمند ولایتي شورا له رئیس محمد کریم اتل سره زموږ د همکار سباون کاکړ مرکه او سباون کاکړ د شاغلي اتل سره پر دې خبرې کړي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عمده عوامل څه دي. او شاغلي اتل وایي چې یو دلیل یې شایي په هلمند کې د پیسو معاملې وي. د دغې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې جګړه په هلمند کې د ملي وحدت حکومت څخه شروع یعنی ورځ تر بلې زیاتېږي کمیږي نه. اساسي علت د هلمند د جګړې معلوم دی، یو دا چې پردي لاسونه او بل د جګړې یوه برخه چې جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. خاص علت یې په هلمند کې تجارتي معاملې یعنی په جګړه کې تجارتي معاملې چې دلته زموږ جګړې او تجارتي اړخ نیولی دی، چې بعضي مسولین د دې لپاره چې جګړه ګرم وساتي او دوی خپل شخصي ګټې ترلاسه کړي یعنی په بعضي ولسوالیو کې محلاتو کې چې موږ اسناد په لاس راغلي دي او د خلکو څخه هغه څوک چې هلته په محل کې ژوند کوي د هغوی د معلومات له مخې چې دلته مرمۍ خرڅېږي، دلته سلاوې خرڅېږي، د دې تر څنګ بعضي کمانډانان د ټولې په ساته، د بوستو په ساته، د کنډک په ساته، د ولسوالۍ په ساته ویلای شو چې هغوی د شپې له خوا فکته یو یا دوه ټکه کوي، بلکې د سهار لسی ورس په دې د کمانډانۍ یا د مربوطه خپلو لیواګانو څخه بیا په زرهاو مرمۍ اخلي. نو دلته دې جګړې ډېره برخه تجارتي ده او بعضي خلک د دې لپاره کوشش کوي.
جناب اتل صاحب، په هلمند کې د موجوده ستونزو د حل لپاره محلي حکومت تاسو څه کړی دي؟ د اساس هلي ځلې څومره اغېزمنې دي؟
موږ د خلکو استازي البته ولایتي شورا یو هغه مورګان یا د خلکو د ولسونو نمائندگان ویل چې هغه مستقیم د خلکو استازي چې همیشه ولس ورته په تماس کې دي او کله چې ستونزې او مشکلې تر موږ پر راځي موږ خپل په برخه کې د مرکزی حکومت د لوړ مسولین سره دا ټول وضعیت شریک کړی دی یا حقایق چې په هلمند کې تر دوی پورې رسولې دي او د دې تر څنګ هغه بهرنیان یا د امریکا پوځیان چې څوک هلته مسولیت لري د هغوی سره مشري کړی دي، د ولایت په سطح څوک چې مسولین دي هغوی مو متوجه کړی دي. موږ خپل دی نه ادا کړی دی دا چې مرکزي حکومت ته توجه نه ده کړی او د دې تر څنګ زموږ په نظامي رهبری کې مشکل دی. نظامي رهبری کې مشکل دا دی چې هغه کسان چې نوی راځي یا مخکې راغلي دي دلته چې په سیمه کې بلد خلک نه وي، د راځي سره بلد نه وي، د خلکو سره بلد نه وي، په یو کال کې چې دوی بلد نه شي هغه کته د قولي اردو کمانډان وي که د امنیت کمانډان وي که خپله د ملي امنیت رئیس وي چې خپله په دغسې حالاتو کې چې شرایط خراب وي، جنګ وي، دلته وضع حاکم نه وي، نو باید داسې کس راشي چې هغه په سیمه کې بلد سړی وي. دا چې دوی بلدېږي او دوی دلته د خلکو سره بلدیت پیدا کوي، د قومونو سره په راځي کې بلدېږي او د دې تر مابین خپل یو مشکل را دی چې دوی خپل تر مابین ډېر سي قوي همغږي نه لري او زموږ جنگ مدیریت نه دی. زموږ د جنگ رهبری غیر منظمه ده، څوک اداره نشته په محل کې، فقط سرباز خود سره دی، پولیس یو تکتیک کاروي، اردو بل، دلته د دې تر مابین چې همغږي نه وي، جنگ چې کومندان ونه لري همدا حالت پاتې وي.
اتل صاحب، د هلمند د جګړې د کابو کول لپاره بهرنی ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملګرتیا کوي، الته کوم د هوایي قواو څخه افغان حکومت او بهرنی ځواکونه کار اخلي او کنه؟
بلې، هو د درې ورځې کې چې نزالي ورسواله کې چې یو له هغو ورسوالۍ څخه چې د هلمند مرکزي ورسوالۍ ورته والی سوچ تقریبا 10 کیلومتره د لشکرګاه شهر د هلمند مرکز څخه لري والی لري، په دې جګړې کې خپل امریکایي ځواکونه برخه کې دي، د هوایي پوهې راغلي دي، بعض ځایونه بمبار کړي دي، د دولت وسوال مخالفو ډلو ته تلفات اوښتي، هغوی خپل همکاري تر ډېره حده پورې د افغان ځواکونو سره کړې ده.
تاسی د هلمند ولایتي شورا له رئیس محمد کریم اتل سره زما د همکار سباون کاکړ مرکه اوریدم. تاسی د هلمند پر وضعیت باندې نن د ازادۍ په څپو کې په پروګرام کې چې د ازادۍ رادیو څخه به د درې بجو څخه تر پنځو بجو خبريږي په هلمند باندې نور معلومات هم اوري. تاسی هم پروګرام ته ټلیفون نه راکولای سي او پر هلمند خپل د سترګو لیدلې حال د اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادۍ رادیو یو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیر مهره باندې په پیغام کې لیکي چې په هلمند کې په دریو ولسوالیو کې جنگ روان دی، څلور زره کورنۍ جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. تاسو کولای شئ چې خپل معلومات ته هلمند پړه دا اوریدونکو سره د افغان بیسیم پراته سوتل شمیره باندې لکه د غوریدونکو ځواک صاحب چې کړی شریک کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو تاسو نن د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي او پر وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي. نو د ازادي رادیو ملګری ووسی د کابل تور زو نن په کابل کې د کوټي سنگي په سیمه کې په دوو سترو مارکیټونو کې اور لګیدلې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی الته د اطفایي کارکونکو ورستول دي او اور به ګل سی. خو دا اوس را سره زموږ خبريال ابراهيم صافي له کوټي سنگي د ټلیفون په لاين کې دی. نو صفای صاحب دغه اور لکه څنګه چې ویل سوی او ګل سو کله تر اوسه هم وضعیت غسی دی؟
بلې، لا هم په هغه مارکیټ کې چې کوم لمړی اور لګیدلې وال کله او شته دی، خو د اطفایي کارکونکي مخکې دغه مارکیټ نه و ننوتی. اوس په هغه لوړو منزلونو کې لیدل کېږي چې د اطفایي کارکونکي مارکیټ ته ورننوتي. یعنی له دې وړاندې دغه مارکیټ ته د اطفایي کارکونکي نه ورننوتي، بلکې له لیرې څخه یې په د اطفایي دغه د اوبو په وسیله باندې هغه د اور د وزنې هڅه کوله. لا هم تر اوسه پورې اور په بشپړه توګه نه دی وژل شوی، لا هم له مارکیټ څخه دودونه پورته کېږي. خو د اطفایي کارکونکي هڅه کوي چې زر تر زره د اور د نمن د پراخېدو مخه ونیسي. سیمې ته د امیر د کابل د امیر قومندان او یو شمېر نور حکومتي چارواکي راغلي دي. په سیمه کې د شیارو امبولانسونو یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څلور تنه کارکوونکي د اطفایي ته پیان شوي دي او دوه عام کسان ته پیان شوي دي، لکه څنګه چې په نورو ساعتونو کې هم موږ په خبرونو کې درلودل. یو کس په دې کې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې هغه د ځان د لسم منزل څخه لاندې راغورځولی. خو بیا هم یادونه کومه چې اور لا په بشپړه توګه نه دی وژل شوی. صافی
صاحب، نو ته چې داسې ورته ګورې، دا یا د چارواکو سره چې خبرې کړې یا د مارکیټ دوکاندارانو سره چې خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ډېر مالی زیان به وشتوي او که د خلکو ته به څونه د دوکاندارانو ته څونه تاوان رسېدلی د سیمې خلک؟ او دا خو یو لوی د سودا مارکیټ دی، نو دلته به ملکي خلک هم پکې بندو که څنګه؟ دلته دغه دا معلومات شته؟
تر اوسه پورې د دې ارقام نشته دي او یاد دي هغه نشته چې آیا څوک په مارکیټ کې دننه پاتې وي او که نه. د دې یو کس چې ځان یې لسم منزل څخه راغورځولی وي، د هغې د وژلو پېښه او بل د ټپیانو وه، لکه څنګه چې تاسو وویل دا یو ستر تجارتي مرکز و. په دغه ځای کې د بېلابېلې برخو کې دوکانونه وو. بلې، دوکانداران وایي دوی سره څنګه خبرې وکړې، دوی ته وایي په میلیونونو افغانۍ موږ ته وایي زیانونه اوسېږي. حتی ځینې وایي چې موږ هلته په دوکانونو کې نقدې پیسې وي، هغه پیسې هم د دوی هملته پاتې شوي دي. دوکانداران وایي سهار شاوخوا اته نه بجې وایي دوی ته داسې وویل شو چې دې مارکیټ ته انتحاري کوونکی ننوتی یا ځانوژونکی ننوتی دی. وایي د هغې وروسته دلته کسان راغلل، سیمه یو کلابان کړه، یو شمېر دوکانداران ووتل. شاوخوا وایي لس بجې چې کله شوې د مارکیټ څخه د بیپ جک شو او ورو ورو وایي لمن اور خپله لمن نورو دوکانونو ته پراخه چې تر اوسه پورې لا دغه اور شته دی.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال ابراهیم صافي صاحب څرګندونې واورېدې له کوټي سنگي د دغې اور لګېدنې په اړه چې نن هلته پېښه شوې ده. د یو ویډیویي راپور هم برابر کړی دی چې په ډېر لنډ وخت کې به زموږ پر ویب پاڼه باندې راسي. نو تاسو که په کابل کې نه یاست یا په کوټي سنگي کې نه یاست او غواړئ چې د دغې سیمې څخه ویډیویي رپورټ وګورئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ځوانانو یو کانفرنس ته ورغی او هلته ویل چې د کار کوي څو خپل اداره او ورس په ورځ ځوان کړی. جمهور رئیس غنی ویل چې د ډیر هیلمند د افغانستان راتلونکي لپاره ځکه د پوینا د افغانستان ډیر ځوانان اوس فکر لري او یو لیدلوری لري. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې اوریدلې دي او رپورټ وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو لوري د ملګرو ملتونو د پامیر ماډل تر نامه لاندې په جوړ شوی کانفرنس کې ویل چې د افغانستان نوې نسل د نفاق نه بلکې د اتصال او زغم نسل دی. خغلی غنی وی نوې نسل چې په علم او تجربه سمبال دی د خپل هیواد د رهبرۍ د مسولیت د اخیستلو ترڅنګ د هیلمن کړي چې د همدوی پر مټ به افغانستان بنسټیزې سولې او ثبات ته ورسیږي.
امروز اداره افغانستان
دای وی نن د افغانستان اداره د خدای پاک په فضل ورستر بلی ځواني او ورستر بلی مسلک کیږي. هغه څه چې زورته هیلمند هم هغه دا چې تاسو ځوانان هم لیدلوري لري، هم تجربه او هم ژمنتیانو په دغه ژمنتیا لیدلوري او پوهه به افغانستان اساسي سولې او ثبات ته ورسیږي.
با ایدانش ان شاء الله تعالی افغانستان با ثبات، صلح او رفاه دوامدار.
د ملګرو ملتونو د پامیر ماډل تر نامه لاندې د کانفرنس مسولین وایي چې په دغه درې ورځنی کانفرنس کې به پر دې بحثونه وکړي چې څنګه ځوانان له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن هم په دغه کانفرنس کې د سولې، ثبات او د افغانستان د خیر راتلونکي په برخه کې د ځوانانو رول خورا ارزښتناک وباله. ښاغلی ملبن وایي افغان ځوانان باید په دې پوه شي چې نړیواله ټولنه یې په ټول قوت تر شا ولاړه ده، سو دوی په افغانستان کې خپل مهم رول ولوبوي.
And turn them into a bright future.
دای وښته فرصتونه لاسته راوړي او له هغه د خپل ځان او ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره استفاده وکړي. تاسو کولای شئ او باور وکړئ چې نړیواله ټولنه حل تشته چې په دې برخه کې افغانستان څخه هم لاټړ وکړي. په دغه کانفرنس کې بیا د شهر اسد د دویم رسیال محمد محقق سرګندونی تر ډیره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو پر رول متمرکز وي. نو موړی وای ملګرو ملتونو په تیرې ویني ملسیزه کې د سولې، د نړیوالو مرستو د تنظیم او د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ رول روبولای، خو لا هم تر اوږده مهاله په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهمه ده.
در افغانستان عزیز ما
در یکونیم دهه اخیر رول بسیار دی. وی پتیری وینی ملسیزی که در ملگرو ملتون مرسندوی داری پا افغانستان که خپل مهم رول لوبا ولی دی. افغانستان در بیارغوانی پا برخه که در نریوال طولنی در مرسو در تنظیم در سول امنیت و در بشری حقونو در خواندیدو پا برخه که مهم رول لوبا ولی دی. خاغلی محقق همدار از پر ټولو ځوانانو غږ وکړ چې د یو بل په منلو او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو د افغانستان د ښې او ډاډمنې راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه محمد بشیر حاتف بیا وایي چې دا به ډیر وخت ونیسي څو د افغانستان په دولتي ادارو کې افغان ځوانانو ته د هغوی د پوهې او تجربې پر اساس ونډه ورکړل شي. ښاغلی عاطف بیروکراسي په حکومت کې د ځینو مشخصو کړیو افرادو نفوذ، اداري فساد، د ضوابطو پر ځای د روابطو پالل او په ځینو مواردو کې له ځوانانو ابزاري استفاده هغه عوامل بولي چې په خبره د افغان ځوانانو د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسینند افغانستان په کابل کې مونږ د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ځوانانو په یو کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د اگست 12 نیټه د ملګرو ملتونو سازمان د ځوانانو د نړیوالي ورځ په توګه لمانځي. دغه را روانه د ځوانانو نړیواله ورځ به سش کال په دې نوم لمانځل کیږي چې تر 2013 کال پورې د لارې جوړول، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان سش کال غواړي چې د ځوانانو نړیواله ورځ پا په نړۍ کې د ځوانانو په مرسته د دوامدار پرمختګ په نړۍ کې د تولید او مصرف ترمنځ یو تناسب رامنځته کول، په نړۍ کې د فقر له منځه تلل، او د نړۍ د پاکو اوبو په مصرف کې صرف او د چاپیریال پاک ساتل په نوم باندې ولمانځي. ملګري ملتونه غواړي چې تر 2030 کال پورې ځوانان د فقر په لمنځه وړلو کې کومک وکړي. د ازادي راډیو په دغو پروګرام په دو پروګرام او په نورو پروګرامونو کې د ځوانانو پر نړیواله ورځ باندې خبرې کوي. تاسو کولای شئ چې زموږ په بحثونو کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو به نن ورځ د 3 بجو څخه تر 5 بجو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. په د ازادي په څپو کې پروګرام کې تاسو که پر امنیتي وضعیت هم نظر لرئ، وروسته پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شئ. او اوس په اجملند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کابل ښار د میرویس میدان په یو مارکیټ کې لګیدلې اور دا مهال د دې سوداګریز مارکیټ نه هم ولا سم پورته غسیدلې، ویل کېږي چې دغه اور لګیدنې له امله یو تن مړ شوی او شپږ تنه ټپیان شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي خبرې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو تعهد او لیدلوری کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات راولي. د لندن خاروال صدیق خان په دې خار کې د چړې په وسیله د یو مرګونی برید وروسته له خلکو غوښتي چې آرام او بیدار اوسېږي. روسیه په سوریه کې هغه یاغیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د زهرجنو ګازو په کارولو تورن کړي دي. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زنداني امریکایانو د خوشی کولو لپاره د هیواد ته 400 میلیونه ډالر نغدې پیسې د باج په توګه ورکړې دي. او د اولمپیک مشال د برازیل ریو دی جنیرو ښار ته د یوې کښتۍ په وسیله د نړۍ په دې لوی هیواد کې له 20,000 کیلومتر سفر وروسته رسیدلی دی.
د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې به د اولمپیک د دوبی په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې هم ګډون کوي. ازادي راډیو او ریو په دې ارتباط په تاسو ته اتمن معلومات درکوو. له برازیل د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم لرو، او خطرغه مخ کې اقتصادي خبرونه چې سباون کاکړې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خور مسؤلین وایي چې د افغان سوداګرو او د بیمه شرکتونو ترمنځ د بې باورۍ فضا ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته د دغو بې باورۍ علت د هغو وعدو نه عملي کول یاد کړی چې د بیمو شرکتونو له سوداګرو او پانګوالو سره کړي وي.
د سوداګرو د بیمو شرکتو او خصوصي شرکتو په منځ کې د اعتبار فضا شتون نه لري، او بل خوا د بیمو شرکتونه ونه توانل چې د خلکو باور لاسته راوړي.
دا به داسې حال کې د چین هم په اباسین زادران سوداګریز مارکیټ کې د او د لګیدو له امله یو شمېر دوکاندارانو او سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسېد، چې د چارواکو په خبره اکثر دغه دوکانونه بیمه هم نه و. د کندهار ولایت بڼوال وایي چې سږ کال به له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغو بڼوالو په خبره تر دې مهاله د انګورو حاصلات ډیر ښه دي. په یاد ولایت کې د سوداګرۍ خونی مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه 4,200 تنه انګور پاکستان او هندوستان ته صادر کړي دي. د دغې خونی مشر نصر الله ظهیر ازادي راډیو ویل چې سږ کال دوی پلان درلود چې د انګورو حاصلات د چابهار بندر له لارې صادر کړي، خو تر دې دمه دغه بندر په بشپړه توګه د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بي، یو لیټر پېټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 15 افغانۍ، او دا هم د نن ورځ لپاره. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بي، یو بوجي خزاکي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي وړه 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو لس پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، یو شل پوله، زر پاکستانی کلدارې 14 افغانۍ، او زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 50 پوله.
تاسیل سباون کاکړه اقتصادي خبرونه اوریدل اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه او زموږ د رادیو نور ټول خبرونه او رپورټونه لسره واوري لطفا زموږ په پاڼه تبرسي د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com پر دغه پاڼه باندې تاسو ټول مطالب ترلاسه کولای شئ. ویډیو رپورټونه او خبرونه هم خپرو. په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو او د سپورت اونیز پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو رپورت راخلو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو هیئت په وروستیو کې د چین اورومچی ښار ته تللی و او هلته یې د پاکستان، چین او د تاجکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې په ځانګړي ډول خبرې شوې دي، دا به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشران د چین پورمچی ښار کې د خپل منځي همکارۍ د پراختیا په اړه غږېدلی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او یو بل ته د خنډ نه پېښولو په لارو چارو هم موافقې ته رسیدلی دي.
موخه د دې غونډې دا وه چې په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي چې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل ته مزاحمت ایجاد نه کی، او هغه لارې چارې چې د توریزم سره د مبارزې دي یا د توریزم په ضد باندې دي، په هغو باندې خبرې وکړي.
په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین لوی درستیزان او د تاجکستان د دفاع وزارت مرستیال سلا کړی ده چې یو د بل د خپلواکۍ درناوی وکړي. پاکستانی رسنیو د پوځي ادارې له قوله ویلي چې څلور واړه هیوادونه د توریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا او په وړاندې د ګډو پوځي مانورونو په ترسره کولو هم موافقې ته رسیدلی دي. اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د سیمې دغو پوځي مشرانو د امنیت ټینګښت لپاره د خپل منځي همکاریو په ډیریدو د شواهدو په تصدیق او د استخباراتي معلوماتو په اساس د ګډ کار په کولو هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې چین او تاجکستان د افغانستان بد امنیتي وضعیت خپل ځان ته ګواښ ګڼي، خو پاکستان او افغانستان چې عملاً یې تروریزم ګواښي بیا ډیر وخت یو پر بل د وسلوالو د ساتلو او لیږلو انتقادونه لري. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د چین مرستو د جلب په خاطر په شپږ ورځني سفر هغه هیواد ته تللی دی. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که د سیمې په کچه دا ډول ناستې تر یو حده ګټورې ګڼي، بل خوا وایي چې افغان حکومت باید تر ډیره ناټو همکاریو ته زړه کړی. د دغو کارپوهانو لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
چې د سیمه همکاریو په تړاو موږ وګورو کې دې شي دا زموږ اردو سره څه براستو کولې شي، لیکن په واج مو کې د ناټو شتون په افغانستان کې دا بیا نه پکې دې شي، ځکه چې کله دا ټول افغانستان کې وجود لري او د ناټو وظیفه او تعهد هم د افغانستان د اردو روزنه ته چیز او تجربه شریکول دي، نو بیا دا د ستراتیژي سره د اروپورا اخ نه لګي.
د امنیتي چارو بل کارپوه اجمل سایس وایي چې د پوځ د مشرانو دا ډول ناستې باید د همکارۍ سیمې د همکارۍ ډول او په ځانګړي ډول وخت مشخص کړي. هغه وایي چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر رښتینولۍ له پخوا شک دی، خو د سیمې د نورو هیوادونو په وزر کې د پاکستان بیا ژمنه باید جدي ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو منیب له هرات لیکي، تقریبا 15 کاله تاسو د افغانستان پر مسله خبري وکړي او د دنیا حکومتونو میلیونونه ډالر مصرف کړل. آیا په افغانستان کې به بل اخر دیموکراسي ټینګسي؟ د هلمند څخه ولجان د ناویل ولسوالی لیکي، هلمند څوارلس ولسوالی لري، فقط دوی ولسوالی چې ناوه بارکسایی او ګرمسیر دي نسبتا آرام دي، نوري دولس ولسوالی ناکرار دي او په ډیرو سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات دی. یو بل اوریدونکی ناصر ځلاند له هلمند لیکي، په هلمند کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، نادلی ولسوالی د سقوط په حال کې د امنیتي ځواکونو یې کمخه ونیول، نو خدای مکړه حتی لشکرګاه سقوط کولای سي. په مجموع کې په ټول هلمند کې 15,000 کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نسی لوستل کېدلی، دی لیکي په هلمند کې وضعیت دومره خراب دی چې موږ د لشکرګاه په ښار کې لا د ډزو اوازونه اورو. اوریدونکو تاسې نن ازمش د رادیو په ازادۍ په چپو کې پروګرام کې چې په درو بجو پیل کیږي او تر پنځو بجو پورې به وي د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې بحث اوریدلای سي. تاسې دغه سوالونه چې اوس مو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راستولي او بيخي ډیر زیات دي په پروګرام کې ټلیفون کولای سي او مطرح کولای سي. د پروګرام میلمانه به تاسو ته د پوښتنو ځوابونه وایي. لږ لږ تاسې به وکولای سي چې خپل نظر د نورو خلکو سره یا خپل معلومات د نورو خلکو سره شریک کړئ. په درو بجو به تاسو د پروګرام شمیره هم اعلان سي. هغه پیغامونه چې د تاسو واتل شمیره څخه استول کیږي او موږ خبرو هغه د اوریدونکو خپل نظر دی او ازادي رادیو د دغه پیغامونو په اړه کوم خاص نظر نه لري. اوس ورزو د سپورت پروګرام ته او ورسته بیا د کور کلی پروګرام لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسه. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ټیم د ګډون په اړه درته ورستی جزئیات وړاندې کوو او هم به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزی سره مرکه وورې. خو په سر کې راپور د 2014 کال اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوونکي افغان ټیم وایي د خو پایلو ترلاسه کولو ته خپلې ورستۍ هلې ځلې کوي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا په اولمپیکی سیالیو کې افغان استازي غلام ربانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان لوبغاړي کم چمتووالی لري خو هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په اولمپیکی لوبو کې افغان ګډون کوونکي ټیم وایي هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا اولمپیکی لوبو ته د لیږل شوي پلاوي مشر غلام ربانی د برازیل له ریو ښار نه ازادي راډیو ته وویل لوبغاړي کم چمتووالی لري خو دوی به تر وروستۍ شیبو د ښو پایلو لپاره هڅه کوي.
برخلاف دو المپیک قبلی که ما حضور تعداد ورزشکارای بیشتر رو داشتیم
دیوی په تیر دو المپیکی لوبو په خلاف چې موږ غړون پکې کړو دا ځل زموږ لوبغاړي د نورو هیوادونو په څیر ښه آماده نه دي خو سره له دې هم هڅه کوي چې په پاتې وخت کې که څه هم یو یا دوه نه چمتواله هیڅ کله د سلورو کلونو ځای نشي نیولای خو بیا هم د جودو استاد زکریا اسدی او د منډي وهلو د ټیم استاد کریم عزیزی خپل ورسته هڅه کوي چې لوبغاړي افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړي.
افتخار به افغانستان کموي کړي.
د جودو په برخه کې توفیق بخشي د انجونو د ځغاستې منډي وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی او د نارینه په برخه کې عبد الوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. د اولمپیک سیالۍ څلور کاله وروسته ترسره کیږي چې ډیری لوبغاړي په خپل مټ د سیالیو له لارې ورته لار پیدا کوي او په ځینو حالاتو کې د هیوادونو د ګډون لپاره یو شمیر لوبغاړو ته وړیا جواز هم ورکوي. افغانستان تر یو ډیر ځند وروسته له 2004 میلادي کال را په دیخوا په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیسته چې دوه ځلې د روح الله نیکپا په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تیکواندو دوه برونز مډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم ناهیلي کړي دي. د اولمپیکي لوبو مخکینی ګډونوال اتل نثار احمد بهاوی ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې اولمپیکي لوبو ته ښه پام نه کیږي او همدا لامل دی چې د سکال لیګل شوی ټیم کې پایلې نشي ترلاسه کولای.
ټیم مو باید په وسره آمادګی اشتراک میکرد.
دوی زموږ ټیم باید په ډیر شمتوالي سره برخه اخیستی وای. اصلا اصول دادی چې له همغه ورځې چې اولمپیکي لوبي خلاصيږي هیوادونه باید بل اولمپیک ته تر څلورو کلونو پورې چمتووالی ونیسي. خو زموږ په هیواد کې د هر بل کار په څیر لوبي او اولمپیکي سیالۍ هم کم لاس نیول کیږي چې دا د دې لامل کیږي چې زموږ ټیم ښې پایلې ترلاسه نشي کړی. خالی بهاوی وایي که څه هم دا ځل اولمپیک د افغانستان له لاسه ووت خو باید د راتلونکي اولمپیک لپاره سر له اوسه چمتووالی ونیول شي او تکړه لوبغاړي انتخاب او پرې پانګونه وشي څو یو ځل بیا د افغانستان نوم د نړۍ په هیوادونو کې د لوبو له لارې جګ شي. ریپورت مو اورید اوس هم ورزو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ملي ټیم ته په څلور ورځې لوبه کې ماته ورکړه. په دې سره افغانستان د دویم درجه غړو هیوادونو په قطر کې په څلور ورځې لوبو کې یا د لوی وچو یا آی کپ په لوبو کې لمړی مقام خپل کړی دی. که افغانستان دغه مقام تر 2018 کال پورې خوندي وساتي، نو کولای شي چې د کرکټ د نړیوال شورا له بشپړو غړو هیوادونو سره د ټیسټ یا څلور ورځنیو لوبو د ترسره کولو جواز ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته چې د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مې کړې، او په سر کې مې د دغو لوبو د بریا د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
دا یو ریس د انټرکونټیننټل کپ، هر چا سي انټرکونټیننټل کپ یا د لوی وچو سیالیو قهرمان پاتې سي، نه په دې کې پایلو به نسته. پوینټ ټیبل کې سي د چا زیات پوینټونه ول، هغه په لومړي قدم کې پاتې شو. نو البته 2018 کال تر پایه پورې سمون ته درې نورې سیالۍ پاتې دي، له آیرلینډ، هانګ کانګ او یو ای سره. که چېرته زموږ پوینټونو له ټولو څخه جګ ول، نو موږ به سدا د 2018 کال په شروع کې د ټیسټ لوبډلو په ردیف کې څه کوم په لسم مقام کې ده، که زیمبابوې او که بنګلادیش وو، له هغو سره بس دوه سیالۍ په کور کې او دوه سیالۍ په د هغوی په کور کې به سره کوو. که چېرته سیریزونه وګټل، نو موږ به یو لسمه ټیسټ لوبډله یو. فلحال افغانستان شل پوینټ وګټل په دې سیالۍ کې، په دوه ورځو کې دا سیالۍ ختمه کړله، او زمونږ یو شپېته پوینټونه سول او فهرست کې په لومړۍ درجه باندې واقع سول.
د دې لپاره چې کال ته نورې لوبې هم ښې ترسره کړي، خصوصا په څلور ورځنیو لوبو کې، څه کول په کار دي او په کومو کومو پروګرامونو به تاسو کار وکړئ؟
موږ یقینا خوشبختانه د افغانستان کرکټ یو ډیر مستنره اداره ده، د شایستګۍ له لحاظه، د لوبغاړو له لحاظه. موږ هر فورمیټ ته مختلف لوبغاړي لرو. تاسو مشاهده کړئ، احسان منګل، احسان جنت، البته ناصر جمال، رحمت شاه، ظاهر، تلور، هغه ځوانان، تنکی ځوانان، حشمت شهیدی، سمنګ، همدغه فارمیټ ته غوړه کړی دی ل ډیر وخت نه. ډیر ډیر خو زلیدل په یورپ حالاتو کې، چون موږ لپاره یو چیلنج هم وو په اروپای حالاتو کې. نو د دوی په موږ مکمل کار کوو دی ایرن سریز لپاره تیاری د موږ لومړنی موخه ده، او موږ پلان ورته لرو چې دوی ته به تقریبا په دې شپه کې میاشت کې متواتر د دوی په ظرفیت لوړول، او دوی ته مختلف کمپونه د ټولو لوبغاړو ته لګوو، تر څو آیرلند ته هم موږ په شلو پوینټونو باندې شکست ورکو او خپل اول مقام سده بالکل برقراره اوسه.
دغه لوبې چارواکي هم له نږدې څاري، د آی سی سی چارواکي څه وایي د افغانستان په اړه باندې؟
څنګه صاحب، اروپا سفر د موږ لپاره یو تاریخي سفر وو. هغه په دې معنی چې موږ غوښتل په ایسوسییټ نړۍ یا دویمه درجه لرونکو هیوادونو کې خپل قدرت ټاپکو. په دې معنی چې موږ له دې څخه مخکې آیرلند ته کله شکست نه ورکړی، سکاتلند کې موږ خنو ځلیدلې، په هالند کې موږ خنو ځلیدلې. دا ځل موږ سکاتلند، آیرلند او نیدرلند خپل کورونو کې شکست ورکړو، په ډیر غټ غټ توپیر سره شکست ورک. نو اوس نړیوالو ته دا په ثبوت ورسېدل چې افغانستان په دویمه درجه لرونکو هیوادونو کې قهرمان د اتل لوبډله ده، او دې ته تیار رسې په لومړۍ درجه هیوادونو سره دوی سیالۍ ترسره کوي، او موږ ټیسټ کرکټ لوبېدو لپاره تیار یاست.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. ځینی خلک فکر کوي چې ماشوم ته د سترګو دیدید او نظر سي مشکل نه پیدا کیږي.
نور استر د نظر ته د خارج د واد لګون تک غلا ولې دواړه سترګې عملیات کا.
د دې اتکلن ماشوم خبرې وی چې د کورنۍ د بې پروايي له وجې وس سترګې عملیات کیږي. نن امدا موضوع چیرو په ورستې شبو کې تمثيل ټوډام چمت شوی زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو سترګې د روح کړکی بلل کیږي، نو ځکه باید په ساتلو کې جدي پاملرنه وشي. چې کله سترګې روغې وي نو رڼا ډېره ښه محسوسېږي، خو چې کمزوري شي هر څه ورته خړ پړ ښکاري. بیا نو هماغه وي چې د دنیا له رنګونو هیڅ خوند نشو اخیستلی. په افغاني ټولنه کې اکثره کسان په دې باور دي چې سترګې یوازې د ډېر عمر له وجې کمزوري کیږي او یا هم درد کوي. خو داسې ماشومان هم شته چې په کم عمر د سترګو مشکل لري، نظرې کوږ وي، سترګې بریښي، اوخ کې کوي، ضعیف وي او یا خو هم خوږیږي. که چیرې د ماشوم د سترګو ستونزه جدي ونه نیول شي، له هغه سره بې پروایي وشي، د وخت په تیریدلو سره له دې لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. بیا له یوې خوا خپله په تکلیف وي، له بله پلوه په ځینو سیمو کې پیغور ورکوي، مختلف نمونه ورته اخلي. په دې هکله د لغمان اوسیدونکی فضل مولا وایي،
د سترګو یا ګول ولري یا نور څه مشکل ولري، په مغه محلي او کلیوالي داروګانو باندې غکی درملنه کیږي. بعض ساحو کې لا اوسه پورې دا مسائل شته، مولا باندې دم کیږي او بله مسله هغه کی هم دقیق معلوم او ادرس یا صحیح کارکونی یا صحیح یو طبیبي هغه ته نه ورولي. یو له مشکلات خدای لا چې د پټولنه کې د ضعیف او حتی د لاندې خطاب ورته کی سرګي یا کګي یا مطالعه نشی کولای، که مطالعه کولای شي هم ډیر کم وخت لپاره، زړتنګي یا نور مشکلات پسترګو باندې جال، دا ټول کورنۍ او د مور پلار د خويند ورونو ټول فامیل به پروايي ده.
په کابل کې امان دسترګو روختون هغه ځای دی چې هر ورځ تقریبا 150 هغه کسان ورځي چې دسترګو تکلیف لري. د دې روختون مسول کسان وایي چې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې کله وکالنې نه مخکې روختون ته راوستلی وای، دسترګو مشکلې حل کړي، خو له وکالنې نه وروسته درمل سخت ده. دوی باید ټول مور عینکه پسترګو کړي. موږ د همدې روختون په انګړ کې لسوتنو هغو کسانو سره غږیدل یو چې درملنې ته راغلي وو. اکثره دا ناروغان بېوزلي او غریب ښکارېدل. د دیوال په خوا کې یو میرمن چې چادرې په سر، سور کمیس په تن او پلاستیکي بوټې په پښو وه، لا تکل نجلې سره ناسته وه او هغه ته ډاډ ورکوه چې عملیات سخت نه دی. جلی ژړل او له مور نه یې غوښتل چې کور ته بوزي، خو مور یې ویل چې دا ځل پرته له درملنې څخه نه ځي. دا میرمن فاطمه نومېده، له خوست نه راغلې وه. ویل یې د نیستۍ له وجې مخکې د لور د سترګو درملنه ونه شوی کړی. له فاطمې سره د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
اسی ونه مشه کې داري تریګي د سترګي د غټه کې داري تریګي چې کله مریتار نه وشي د سترګي د غټه کې د سیغه کېږي در شاین شي زیر کوله چې د دروم یشتنه ولې چې داري رنګ او خلی جوړی ډیره او شچا وخت کې پوپیږي چې ته د سترګو تکلیف ته پېد شوې ده.
د دې نور ورونم زنه نظر کم د زنه یو سم کار نه کوي او دا غاغه سره د سسترګې بیره د بل نمونه حرکت کوي. همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کومه مخې نه لیدو، اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نه ویني بهي چې څنګه د سترګو نه عینې کیسه کې بیا سترګې پټي یا فلاسونه باندې اندازې پټي.
اوس کې وسی بالته داسې داغه نشته او اقتصادي وضعیت هم خراب ده. عینکو سره د سر ګرځېدو چیغې به دیوالې ژړل به دي، ډېره په تکلیف ده. عین تر دې اندازه چې د شپې خپلوان هم نه پېژني.
تلویزیون ته نږدې کېناستل، لیک لواسته ژر زړه تنګېدل، د درس نزده کېدل لغو علایم څخه دي چې موږ پوهېدلی شو چې د ماشوم سترګې ستونزه لري. اته کلان مجیب چې په همدې ورځو کې سترګې عملیات کیږي د ځان په هکله وایي،
د و کلنه اختلاف ده. نور سترګې د نظر ته د خارج د ود لګون تک غلا
وصل شفون ته چرغلې ډاکټر څه درته ویلي؟
ویل دوه سترګې عملیات کا.
اوس د سترګې عملیات کې
او
د مجیب لار هم فقر او غریبي د لامل بولی چې زوی په وخت ډاکټر ته نشوي راوستي، ځکه خبره تر عملیات ورسیده.
بچای مې پیدا سه یو کل روغ یو کل نورستا استرګي کا ولا پیدا
هغه وخت به ډاکټر تر نه وسته.
نه ډاکټر تر نه دروسته
ولې تر نه وسته؟
مجبورې مې به وسی او پیسې نه وي.
اوس تر غلې ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې موږ د علاج کې خدیر ضرورت نه ورکړي.
اوس ته ډیر ضرورت لري
ول جن به ورته قرضه کوم دا بچي خرابول نه سم دا به جوړ کوم.
او کاملیت نه چې ډاکټران څه ویلي بیا څه کیږي؟
کاملیت نه سم استرګو نه جری روغ د کوکګوالا به وي او موږ یې دا کوکګوالا یې سیخ سي.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي صفای وایي، د منو چې د افغانستان ډیر خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، فقر، نیستی او غریبي آخر حد ته رسیدلی، خو د اولاد ساعت ته پاملرنه یو د هغو له حقونو څخه دی چې په مور او پلار یې لري.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالښت لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس منګو تاسو باید کوشش کو هغه موارد چې منګه د ماشومان او د سترګو د تقوی او یاد معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې مګه هر چیرې دا معمول تر رسیدلی شو، هغه سیزایو ته ماشومان د خپل منګه بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظری ولري، رواني وبوسی، ګلان وسی. کچیر خدای نه خواسته، خدای نه خواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او غده ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
د امان د روغتون رئیس خوشحال امان وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې د هغه سترګې مشکل لري، ځکه خو شکایت هم نور نه کوي. خو پلار او مور باید دې ټکی ته متوجه وي او خپل ماشومان د سترګو نږدې سي مرکز ته یوسي.
تاسو دا مه وایئ چې طفل شکایت نه لري نو تاسو ډاکټر ته نه بیایئ. د طفل د پیدا کېدو نه وروسته تاسو باید په دویمه درېیمه ورځ طفل ډاکټر ته بوزئ. د هغې نه وروسته په هر درې میاشتې وروسته تاسو باید طفل ډاکټر ته بوزئ چې د سترګې معاینه شي. طفل تر هغه وخته هېڅ شکایت نه شي کولی، هغه بیچاره څه شکایت وکړي؟ کله چې یو کلن شو بیا باید بوزي، کله چې یو نیم کلن شو بیا باید بوزي ډاکټر ته، تر څو طفل د آینده معیوبیت نه په امن کې پاتې شي. موږ ډېر داسې مشکلات لرو د سترګو په برخه کې چې قابل د وقایې دي، ولې طفل معیوب شوی دی؟ متاسفانه قابل د وقایې مرضونو نه طفل معیوب شوی دی. والدین په دې باندې نه پوهیږي، ځکه اطفال چې شکایت ونه کړي نو هغه بیچاره شکایت نه شي کولی. دې نه مخکې چې هغه شکایت وکړي دوی باید ډاکټر ته بوزي.
هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي خو لیک لوست سم نشي زده کولی، د هغو پاکله هم ډاکټر امان وایي
شکایت لري چې زه په صنف کې تخته نه وینم، یادوي چې نیم ساعت یا شل دقیقې درس وایي بیا خسته شي. هغه باید په ډېر عاجله شکل سره د سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا حتماً په سترګو کې مشکل لري، دې ته انکساري خطاګانې وایي. معمولا د طفولیت د دورې نه دا شروع کیږي او چې کله دغه د طفولیت دوره ختمیږي او دا انکساري خطا د دې تداوي نه شي، دا د سترګو په یو بل حالت باندې اوړي چې هغې ته د سترګو تنبلي وایي یا د سترګو لټي. بیا په هېڅ ځای د دنیا کې د تداوي وړ نه ده. یو د سترګو د تنبلۍ دلیل دا د سترګو کوږوالی دی. د سترګو کوږوالی که چېرته د ماشومانو په درې کلنۍ یا په دوه کلنۍ کې ظاهرېږي، دا په دې معنا چې سترګې ضعیفې دي او د سترګو د ضعیفوالي په وجه سترګې کږې شوې دي. اشکال یې فرق لري. د عینکو په واسطه اصلاح کېږي چې هغې ته په اوله مرحله کې عینکې باید وړکه شي، تر څو دا هم د سترګې د کوږوالي دپاره یو څه کومک وشي او هم د سترګو دید د لاسه ورنه کړي. که کله سترګو کوږوالی په اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې اصلاح نه شو، هغه نو بیا فرق لري. بیا د هغې دپاره مخصوص عملیاتونه دي چې د سترګو کوږوالی ورسره چلوي. ولې مهمه خبره دا ده چې په ماشومتوب کې که چېرته د سترګو کوږوالی موجود و، باید ډاکټر ته مراجعه وشي چې ډاکټر د هماغه د سبب نظر کې نیولو سره یا په هماغه وخت کې ورته عملیات توصیه کیږي او یا هم تر څه وخته پورې ورته عینکې توصیه کیږي.
درنو دوستانو، اوس تمثیلي ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې د هغو کسانو په هکله خبرې شوې چې د میلې په وخت د خوړو پاتې شوني بې ځایه اچوي.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان.
ڈوڑے
پسی مگر
گئے خورې د دل الله سب کور کې مام داسې يم
ودا ته انده چې زما ډېر خوښيږي. ما هیڅ پیپسي
ما ګر پیپسي ما کې د ډوډۍ شنه د چو خوړل سي دا وبا ورکړه. دا وبا
ورکړه څنګه ته ګوره هغه مسلمانان چې یو دی بل خبر نه اوري زما ټایپ دونه چې
د شادي سي خورې نو ولي په عذاب سي خو هغه د ملي ته راغلي
ته ساتي چې وزا خبره پرې دې خیر دی وګشه هغه دې غمو کوي.
دا دې ډېک سمو ته ونی سدا غوخه ونی سچ سر ټوټه کوته ونی سر یو خاطر
مورې تر هغه ځای پیازو کچالو پوستکی چې زه یې خواته ورکم.
چیرې درتا وکړله؟
څه کوي
چې په یو پلاستیکي واچ
غورځار کړم؟
نه داسې نه م کو ټول درته به ټولکو تر مازدیګره پورې چې دلی ټول بیې کو په پلاستیکي باندې یو څه غوټه بیکو د دبو کثافدانې وي که نهسته
زه دا خورې څه د شاروالۍ نفر خو نه یو پرېږدم داسې
څنګه پرېږدې دا خو ښه کار نه دی چې موږ هم درته پرېږدو.
څه کوې خورې؟ خو هغه د ټول اچولي یو مونږ خو نه یو یو ساعت نیم به زوټې نغمې
ته ګوره وروره زه دلته پرېږدم بل فامیلیه دلته پرېږدې بله کورنۍ یې پرېږدې خو دا باغ څوک پاکي؟ دا زموږ تحصیل که کور داسې دا چې راځو ساعت مو پکښې تېر دی مېله کوو دا کثافات یم باید ټول کړو دا خو ښه کار نه دی چې همداسې پرېږدم هله څه نیم لاړ
بس که خورې دي تا ډېر زده دي موږ چې هر چېرته تللي یو همدا چې خوړلې م دي همهغه شی مو په غځای پرېږدی مو ورنه لاړې.
ګوره خورې دا خو مو ښه کار نه دی کړی په نورو ځایو کې موږ ټوله ټولوو کثافدانۍ سه هلته یو لور اچوی دا چې دا ټول ته وګوره څونه نامختب کورنۍ دي ته وګوره دا باغ ځلې ډک دی نو دغه چې وادې وې وغورځوي دغه څوک ټولې
بیمار مزیدار دے جانان
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.